السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرې کې د ماسپخین په بجې شوې دي ځاني ساتمن بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکارې ساک میری بهم لوا سره وي اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه اوري د دې ترڅنګ ونیس پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا په لور هم لرو خو درس مخ کې د دې سات خبرونه زموږ همکار عبدالحی کاکړ نه اوري
پایل سر ټکو د بلوچستان وزیرالله ویلي دوی به په صوبه کې وسلوالو ته سر ټیټ نه کړي. د افغانستان کونړ ولایت دنګام ولسوالۍ کې د واورې خوېدو له کبله 9 کسان وژل شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي روس په راتلونکو ورځو یا اونۍ کې پر یوکراین یرغل کولای شي. د بلوچستان وزیرالله ویلي دوی به په صوبه کې وسلوالو ته سر ټیټ نه کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په نوشکي کې د ملیشا ځواک مرکز ته د سفر پر مهال کړي دي. عبدالقدیس بنجو پر خپل ټویټر پاڼه په خبره کړې ویډیو کې ویلي چې امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې د وسلوالو لوی بریدونه ناکامه کړي دي.
زموږ د ځوانانو حوصلې اوچتې دي او موږ ویل غواړو چې د دوی له دې وړو وړو حرکتونو ویریدونکي نه یو. زموږ د بلوچستان د ولس حوصلې لوړې دي. دوی د پوځ او ټولو امنیتي ادارو ملګري دي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان فوج د فروری پر 15 وویل په نوشکي او پنجګور کې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوال پر ضد عملیات پای ته رسولي. بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ویلي په دې بریدونو کې 14 غړي وژل شوي او ادعا کړې ده چې تر سلو زیات عسکري وژلي دي. خو د پاکستان فوج بیا ویلي چې دوی نه سرتیری وژل شوي دي. د چین ولسمشر د فروری په شپږمه په بیجنګ کې له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې هوډ ښودلې چې له پاکستان سره به همکاري لا ټینګ کړي. د چین د سرکار ملاتړ لرونکي د کمیونیست ګوند ورسپانې ګلوبل ټایمز د ولسمشر جی چینګ پینګ له خولې لیکلي دا همکاري به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په چوکاټ کې ټینګ کړل شي او په زیربناو به پانګونه وشي. ورسپانې د ولسمشر لوخلې زیاته کړې چې د پاکستان او چین ستراتیژیک اړیکې په دې بدلیدونکې نړۍ کې زیات اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په پلازمینه بیجنګ کې د ژمنیو اولمپیک لوبو د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره په څلور ورځني سفر چین ته ورغلی وو. نوموړي پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې له چیني ولسمشر سره ملاقات ډیر شو. د دې په وینا دوی پر دې سلا شوي چې دوه اړخیزه ستراتیژیکي او اقتصادي اړیکې نوري پراخې کړي او د اقتصادي راهداري دوم پړاو هم چټکړي. تازه خبر دا دی چې د افغانستان کونړ ولایت دنګام ولسوالۍ کې د واورې شوېدو له کبله 9 کسان وژل شوي دي. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف مشال ریډیو ته ویلي چې پېښه د نن سهار وختي ډیورن کرښې ته څیرمه په ګوریګا سیمه کې شوې ده. د زیاته کړه چې تر اوسه له واورو څخه د 9 کسانو مړي راایستل شوي او 15 کسان ټپیان دي. د دنګام ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر ذبیح الله هم مشال ریډیو ته ویلي چې هغه کسان تر واورو لاندې شوي چې غوښتل یې په قاچاقي توګه پاکستان ته واوړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیون ویلي روس په راتلونکو ورځو یا اونۍ کې پر یوکراین یرغل کولای شي. خو نوموړي دا هم ویلي چې روس کولای شي اوکراین ته نږدې د ځای پر ځای کړو خپلو پوجانو پر سر تاوتریخوالی د ډیپلوماسۍ له لارې هوار کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون د امریکا فاکس ټلویزیون ته په مرکه کې کړي. جک سلیون ام بی سی ټلویزیون ته په بل مرکه کې ویلي چې د روس لخوا پر یوکراین په ممکنه یرغل کې شایي د یوکراین دونباس نومې سیمه په ځان پورې تړل، انټرنیټي بریدونه یا هم پراخ یرغل شامل وي. روس د لویدیځ هیوادونو دا تور ردوي چې ګواکې روس پر یوکراین د یرغل تیاری کوي. د پاکستان په سپر لیگ کرکټ ټورنمنت کې نن کوټا ګلیډیټرز له لاهور کلندر سره لوبه کوي. ټاکل شوې دا لوبه د پېښور له وخت سره سم د ماښام پر 9:30 بجې د کراچي په میدان کې پیل شي. تیر شپه اسلام آباد یونایټډ کراچي کینګز لوبډلې ته په 24 منډو ماتې ورکړه. د ټورنمنت نوري لوبه به د فروری له 10 نیټې په لاهور کې ترسره کیږي او د پای لوبه د فروری پر 8 به وي. د خبرونو پای.
خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه واورېدل. اورېدونکو، برسو د خپرونې لومړي رپورټ طرف ته د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویلي چې د ولس او امنیتي ځواکونو حوصلې اوچتې دي، دوی به په صبح کې وسلوالو ته سر ټیټ نه کړي. نوموړي د فروری په شپږمه په نوشکي کې د ملیشیا ځواک په مرکز کې ویلي چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د وسلوالو لوی بریدونه ناکامه کړي دي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان فوج د فروری په پنځمه ویل په نوشکي او پنجکور کې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو پر ضد عملیات پای ته رسولي دي. دواړو غاو د مرشبلې په اړه متضادې اداوي کړي دي. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان نوشکي او پنجګور کې په امنیتي مرکزونو په بریدونو کې 40 وسلوال وژلي دي. د پوځ اماړیکو دفتر د فروری په 15 ویل چې پنخوتو کې نه هم امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. خو بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په بریدونو کې تر 100 پورې د پوځیانو د وژلو ادا کوي. د مرشوبلې په اړه متضاد رپورټونه دي. دفاعي چارو پوهان وایي اوسني بریدونو اسټابلیشمنټ حیرانه کړی دی. وسلوالو ډلو ګوریلا جنگ په شان تکنیک خپل کړی دی چې د اندېښنې وړ دی. تفصیل ګلای اسره کوي.
د پاکستان فوج ویلي دي چې په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو له بلوچ بلتون پالو سره 100 ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې او سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر د فروری پر 15 په بیان کې ویلي چې په نوشکي او پنجګور کې د وسلوالو بریدونه په شا وتنبول. په نخوتو کې دواړو خواو ته د اوختي مرجوبلې په اړه متضاد اطلاعات دي. د پاکستان فوج وایي په پنجګور او نوشکي کې په جګړه کې 40 وسلوال وژل دي. خو بلوچ بلتون پالي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د فروری پر 15 په بیان کې تایید کړي چې جګړه پای ته رسیدلې، خو وایي په کې د هغې ډلې 14 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان فوج وایي په بریدونو او نخوتو کې 9 امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ ژوبل دي. تر دې مخکې د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار میرزیا لانګو د فروری پر 15 په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي ول چې په نوشکي او پنجګور کې د امنیتي سرتیرو پر مرکزونو په بریدونو او روستو په نخطو کې 12 امنیتي سرتیری او 14 وسلوال وژل شوي دي. خو بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې تر 100 د زیاتو فوجیانو د وژنې داوا کړي. مشال اړیو په خپلواک ډول د فروری پر 2 شپې مهال په بریدونو او تر هغې روستو په جګړه کې د مرګ ژوبلې د داوو تصدیق نشي کولی. په بلوچستان کې د جنوري میاشت په اخیری اونۍ او د فروری میاشت په لومړۍ اونۍ کې وسلوالو بریدونو کې یو شمېر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوختي. په کوټه کې خبریال او شنونکي شهزاد ذوالفقار د فروری په شپږمه مشال ریټ ویل چې اسټابلیشمنت دا خبره محسوسه کړي چې روستۍ بریدونه ډیر خطرناک وو او په دې خبره حیران دي چې وسلوالو ډلو څنګه داسې قوت ترلاسه کړو.
ظاهر دی چې دوی خپل په دې لګیا دي د انالیسس کې، د ریسرچ کې لګیا دي چې یو دم دوی څنګه دوی دغه پیدا کړل. د سره دا ثابت سوله چې کم خلک یو لیډرشپ چې دوی درولی وو، دا یو مصنوعي لیډرشپ. هغوی شپه ورځ دا خبرې کوله چې شی نسته، دا ځوانان الکان دی، یو درجن دو درجن ځوانان الکان دی. هغه د ټایم او دغه سره چې دی تاسو سړک جوړ کړئ، دوی دغه بسي دوی یو ډیولپمنټ سکیم دغه کوي، هغه دغه دوی بیرته دغه ختمیږي، دا مسئله ختمیږي. دا دوی غلط ثابت سوله.
د دې مخکې د پاکستان فوج ویلي وو چې د جنوري پر 15 او 16 په منځنۍ شپه د بلوچستان په کیج ځله کې د دوی پر یو امنیتي پوسټه د وسلوالو په برید کې 10 سرتیري وړل شوي وو. د دغه بریدونو ذمہواري هم بلوز بلتون غوښتون کې غنا قانونه ګرځبل شوي ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ منلې وه او د 12 امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې وه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه امیر رانا د فروری پر 16 مشال اړ دی چې دا یو ډیره جدي مسله ده. یو خوا د وسلوالو عملیات زیات شوي، بل پلو وړتیاي هم زیاته شوي ده.
اس طرح کے واقعات تو بہت کم ہوئے ہیں بلوچستان کی تاریخ کے اندر.
د بلوچستان په تاریخ کې داسې پیښې ډېرې کمې شوې دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده. په خوا به ترهګرۍ لپاره عامې طریقې کارول کېدې، خو اوس د ګوریلا جنگ په شان عملیات روان دي. دا ګوریلا ټکنیک دی او هغه هم ایڈوانس دی چې لویه مسله ده.
دا امیرانه په خبره په خوا به داسې بریدونه تحریک طالبان پاکستان کول که هغه هوایی ډګر وو او یا فوزي مرکزونه وو، هغه به ډېر ورځو پورې دوام درلودو. خو له هغې تر شا به د القاعده مرسته ترلاسه وه. خو د بلوچستان د پلانونو او پرمختګ وزیر ظهور بلیدی د جنوري پر 9 مشال اړیته ویلي ول چې حکومت د دغو پیښو تر شا ورانکاري او د هغوی مقصد پیژني او د مخې نیولو لپاره یې له امنیتي ادارو سره په ګډه کار کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه. لنډې صفې 2110 15,000 4,500 1,380 کلو هرڅه.
د چین او پاکستان لوړپوړو چارواکو افغانستان سره د بشري مرستو او په دغه هیواد کې د سولې او قرارې د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شي جن پینګ پرون په بیجینګ کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چین د مارچ په وروستیو کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته هم جوړوي. تفصیل سفی الله ستانکزی راکوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی پرون یې له ولسمشر شي جن پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شي جن پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړې او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره دې دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شي جن پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګي سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړ کړي.
هم ایک نشست کریں گے of the immediate neighbors of Afghanistan.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبرې وکړو.
ترڅو انکو به دعوت دیږي تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسیدل د پاکستان لوړپوړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوندو مسلو باندې څرګندونه وکړي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لې د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 11مه فوقلاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله تند غبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هماغه وخت خان ته توصیه کړې وه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور ورسو خیبر ته د خیبر پختونخوا د قبایلی سلی خیبر د تعلیم محکمه افسرانو د دسمبر پښپګم مشال ریڈیو ته ویلي چې الته پیرنټس ټیچر کونسل یا د میندو پلرونو استادانو د ګډو اتحادیو ته اجازه ورکړي چې لغپل فندونو نیخ پنیغه استادان وګماري چې ورسره په سکولونو کې د استادانو کمی پوره شي. په خیبر کې د تعلیم فعالان وایي کدا کار عملی شو نو ښې نتیجې به راشي او تب ورسره د تعلیم معیار او شرم خشي. په ډېره تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر تعلیم محکمې ویلي چې په دې ضلع کې به په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره د پیرنټس ټیچر کونسل یا مور پلار استادانو د ګډو اتحادیو فنډونو نه تدریسي عمله برتي کوي چې په سکولونو کې ورسره د استادانو شمیره زیاته شي او زده کوونکو ته پکې د تعلیم په حاصلولو کې اساني پیدا کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر یا ډیسټرکټ ایجوکیشن افسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وای چې په دې ضلع کې به استادان برتی کوي.
دا 374 استادان انشاء الله موږ اخلو. په دې کې 187 میل دي او 187 فیمیل دي او دا هغه لپاره تاسو ته پته ده چې پورټل دی او په هغه باندې هغه اپلای کوي. که چا اپلای نه وي کړی نو هغه هم خپل ډاکومنټس وروړی شي او هغه اپلای کولی شي. زمونږ دفتر کې کمپیوټر آپریټر دی، هغه هم ولا اپلای شي کوم دی لوکل سطح باندې کولی شي. بیا به هغې کې میرر ته ګورو چېرته مونږ ته د یو ټیچر ضرورت دی، یو باخلو، که چېرته دو ضرورت دی دوه باخلو، او دې سره به انشاءالله ډېر کمی پوره شي. باقي که مونږ ته نور ضرورت دی انشاءالله د هغې ډیمانډ به هم کوو، او امید دی چې ګورنمنټ به مونږ له نور ټیچران هم راکړي. نو دې طریقې سره به انشاءالله چې په ډسټرکټ خیبر کې د سکولونو
د خیبر د تعلیم محکمه وایي چې هلته میټرک، ایف اے، بی اے او ایم اے تعلیم لرونکي کسان آنلاین درخواستونه ورکولی شي، او درخواست جمع کولو په وخت به درخواست گزار لږ تر لږه درې نزدو هغو سکولونو نمونه او پتې درج کوي چې په کومو کې د استادانو کمی وي. په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال فاروق پردی وایي چې د حکومتي ګام سره به د تعلیم شرح راخه شي.
یو کامیابي مونږ ګڼو چې دوی ته دا کم دایره اختیار اوس زیاتول غواړي یا په هغې باندې ډسکشن دی، او دا یو ډېره اهمه مسله ده. د کومو د خیبر د پرسپکټیو نه وګورو یا نور کوم قبایلي اضلاع دي د هغې د پرسپکټیو نه وګورو، نو زموږ سره په سکولونو کې د سټاف کمی دی. د دې دپاره دا کم چې پی ټی سي دی دوی ته دا اختیار ورکوي چې کم سټاف کمی دی نو هغه ټیمپرلی تاسو لوکل خلک وته هایر کولی شي او هغه کمی پوره کولی شي. بیا پارټیکولرلی زموږ سره چې کم د فیمیل سکولونه دي نو په هغه کې دا مسله ډیره ده. نو دا یو ډیر اهمه فیصله به وي که دغه شانتي وشول چې دا پی ټی سي ته دا اختیار ورکړي چې کم دا غدي لوکل اساتذه راخستل شي. نو یقینا دا به ګټور وي د علاقې لپاره، د خلکو لپاره او د تعلیم لپاره.
د قبایلي ضلعو د تعلیم محکمې افسران ویلي چې دوی په پخوانی فاټا کې تیر کال یعنی 2021 راهیسې د زړو سرکاري سکولونو مرمت لپاره خواوشا 3 ارب روپۍ بیلې کړې، او په دې کې یوازې خیبر ته 13 کروڑ روپۍ برخه ورکړل شوې، او دې روپو نه تر اوسه په سرکاري سکولونو کې د مور پلار او استادانو ګډو اتحادیو یا پیرنټس ټیچر کونسل په لاس باندې نیغ په نیغه ډېر کارونه ترسره شوي. یعنی د سکولونو چاردیوارۍ، کمرې او واشرومونه پر جوړ شوي، او دوی لپاره ترې فرنیچر هم اخیستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور ورسو د یوبل رپورٹ طرف تا نن د پختون ملت پال سیاستوال او نومیالی شاعر اجمل خټک د لسم تلین مانسل کیږي. د اجمل خټک سیاسي شاګردان وای غدا سه انسان او چ پخپلو او د کام په بچیو کې فرق نه کاو. نو موړي د سلیکوالو چې پاکستاني په یو کتاب بندیز هم لګولې ده. اجمل خټک د 2010 کال د فروری په 10 لنډه سترګې پټې کړې وي. داغه پاړه تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې اورو.
راشه راشه ما د ځان سره واخله، د جانان سره واخله، د خوشاله سره واخله، د رحمان سره واخله، د ویرویس سره میوسا، د روحان سره میواخله، د ایمل سره میوسا، د ریا خان سره میواخله، باچا خان سره میواخله، سمد خان سره میواخله.
اجمل خټک دغه شعرونه په اوداس محفل کې چې په ویډیو کې ښکاري ډیر خلک په یو لوی تالار کې ناست دي ویلی. اجمل خټک د خپل د ژوند کاروان هم د دغه تانانو په لار روان کړو چې د کومو ذکر په شعر کې کړی دی. د اجمل خټک د 2 تلین په مناسبت سره مشال ریډیو تر ټولو اول د وتلي سیاستوال او مفکر افراسیاب خټک سره خبرې کړې. نوموړي وویل اجمل خټک کله هم داسې نه ده ګڼلی چې ګنې د هغه په خپلو بچو کې او یا بیا د قام په بچو کې څه فرق شته دی. هر هغه فکر چې خپل کورنۍ ته ورکړو پوره په پوره د قام ظلمو ته هم ورکړو.
سماجی بدلنی غوښتو، انسانیت ته پاره غوښتو چې غریب خلکو ته پاره ته ژوند بدل شي، او خصوصا د زحمت کش خلک چې کوم خلک محنت کوي دوی په کار ده چې د خپل محنت سلا ورته ملاو شي. او هغه دا خبر به کوله موږ د ټول بچي د وطن چینی دا زموږ بچي، او هغه چې ما خپل مینه ویشلې ده نو که خیر دې کمه کمه ورته ورسېږي خو چې مینه ټولو ته ورسېږي. پاکستان کې د دنیا کې په ډېر چې کم سیاسي لیډران دي چې هغوی دومره اوږد سیاست کړی وي داسې د عام ساده د
یو باوکار بائزر یعنی اقتصادی
طور پر مشکل جن نو دا دیر لکھ خلق داشتے کولے شی پانے ہم نسپور ترلے شما چپل خامار پر خزانو بینم آخر انسان ہم سنگ غلے شما را ڈب شست ایسار ولے نشم خلما تخدا خوگند لے نشم
د اجمت خټک د دغه شیرونو هم څرګندېږي چې هغه د ذاتی ګټو د پاره نه بلکې د غریب خواریکخو او د مستحقو د پاره نه یوازې د سیاست دلاري بلکې د شیر دلاري هم مبارزه کړې و د هغه وخت چې پاکستان کې د جنرال ایوب خان لخوا مارشل لا نافذ و او د نېشنل عوامي پارټي په نوم د قام پرستو ګوندونو اتحاد جوړ و اجمل خټک د 1900 یو کم او یم تر د 3 او یم پور جنرال سیکرټری په کار 1900 او یم کې چې انتخابات شو ورستو په نیپ بندیز ولګیت اجمل خټک سره د زینو ملګرو افغانستان ته جلا وطن شو اجمل خټک په 1900 یو کم نوي کې پاکستان ته واپس شو په نوي یم کال کې د پاکستان د قومي سیملې غړی منتخب شو خو د سیاستوال او قام پرست شمس بونیری پوینا چې ژوند ډیر ساده و د دغه غټ څوکۍ نه شخصي ګټه نه بلکې د قومي ګټو لپاره ملاتړ لیوه بونیری زیاته کړه اجمل خټک کوشش کړو مزاحمتي شاعران راوغړي او په خلکو کې شعور بیدار کړي
پاتای سودې د جرم سکه چې په اوچت او بیا د مرکزی خبر په اوچت باندې دا حد جاری نه راوخته دي په دې حد جاری باندې د مشهوري کې سیمینارو یې کړی فیض احمد سیف او دغه شان خټک سیف قلندر مومن چې د ادب په بایه کې
اجمل خټک یو وخت په وجودي تور په بندي خانو کې پاتې شوی یا اورستو افغانستان ته جلا وطن شوی نو بل اړخ ته د افراسیاب خټک په وینا وینا هم د بندیز د لاندې راغلی و مانه دا چې اجمل خټک آزاد وجود خو په خوانی پوزي جرنل ایوب خان او حکومت نشو برداشت کولی بلکې کوشش وکړ چې فکرونه هم وتړي
جنرال ایوب خان وخت دوی د کتاب شو غیرت شغا په دې باندې بندیز لګیدل زه په سینه په سینه موږ به چې فرض کا به خبر ته راغلو نو ته به سوې دان ورته وې چې غیرت شغې کې دا شی دې چې ملګرو ته شکلو غوډو نشو ځای شي د بشو د خپل ځان او سوزو او د نوی تیغ د خصمانه د پاره د زور پړل کلستان وشو دا د دې څخه شروع نه خریدو او یو قسم ته زموږ د نسل کل چې دی دا د دې شیرونو یا دغې فکر په سیوري کې لوی شو
د نوخر د اکوړي اوسېدونکو اجمل خټک د ستمبر په 15/1925 کې پیدا شو اول نه زده کړې هم دغه سیمه او وروسته د پیښور د یو سکول نه کړې وي ولې تر ماسترۍ پورې تعلیم هم په پیښور کې حاصله کړو د kp.gov.p کې له خوا د معلوماتو سره سم اجمل خټک ته یو لیکوال په حیثیت سره د انجام شهباز عدل او رهبر پونو د اخبارونو او یا مجلو ایډیټر هم پاتې شو اجمل خټک ته عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر هم پاتې شو او تر د وړاندې د ګوند صدر خان عبدالولي خان ولې تر د اجمل خټک اورستو اسفندیار ولی خان د ګوند مرکزی صدر نن د اجمل خټک دولس سمتلین دي او مشاد ریډیو د نوموړي د ژوند په اړه بحث لپاره هم نن ماخام 9 بجې په ټوئیټر د یو سپیس جوړولو تابع کړی دا شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرنې او بولګول او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په نسبت سږ کال د شاتو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او هڅه کوي چې د شاتو د مچیو روزونکو ته نورې اسانتیاوې هم برابر کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست په همکارۍ په دې ولایت کې د شاتو د مچیو په سلګونه پارمونه جوړ شوي چې اوس ښه حاصلات ورکوي او پر ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم استول کیږي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست ویان اجمل سبحانی مشال راډیو ته وویل سکل د تیر کال پر تله 50 تنه شات زیات تولید شوی دی. نوموړی وایي
د ننګرهار کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست د کرنې د برخې ترڅنګ د مالدارۍ په برخه کې هم کارونه ترسره کوي چې په دې برخه کې د شاتو د مچیو یادونه کولای شو. سکل زموږ تولید 550 تنه و، تیر کال زموږ 500 تنه تولید و، سکل 50 تنه خوشبختانه زیاته شوې ده او راتلونکي کال لپاره انشاءالله موږ امیدوار یو چې د دې څخه هم زیات ووسی او د 5000 تر 3000 کو د شاتو کورنۍ مچۍ په دې کې روزل کېدلې او ترڅنګ 550 لوی واړه فارمونه لرو.
اجمل صفهانی وړاندې وایي په ننګرهار کې تولید شوي شات پر دې ولایت سربیره د افغانستان نورو ولایتونو ته هم استول کیږي او ښه بازار یې موندلې دی.
د ننګرهار په محلي بازارونو کې د یو کیلو شاتو بیه د 300 څخه تر 1000 افغانۍ پورې ده. او همدارنګه نورو ولایتونو ته هم دغه شات وړل کیږي کله کابل خو د کابل په مرکز کې په منډي کې ځینې فعال سانګ لري او د کابل منډي څخه نورو ولایتونو ته هم خلک وړي.
په ورته وخت کې د شاتو د مچیو روزون کې هم خوښ دي چې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزون کو اتحادیې مشر ریاض محمد رودو وای که د کرنې ریاست په ننګرهار کې د بیری او پلوسی ځنګلونه جوړ کړي نو د شاتو په تولید کې به پام وړ زیاتوالی راشي. نوموړی وایي
زموږ مشخصې غوښتنې د ننګرهار د کرنې ریاست څخه دا دي چې د بری خواتې نه ونې کښېنئ د هر کال باندې دوی د پسرلي کې د ونو تولید لري که دغه تولید باندې دوی کار وکړي د بیرې او ایکلپټس او د مالټو باندې یو خو به دوی هغه پلان هم تطبیق شي بل خانه به زموږ د شاتو سطحه لوړه شي.
خو د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په تېرو کلونو کې چې په دې ولایت کې په زرګونو جریبه ځمکه باندې میوه لرونکي باغونه جوړ شوي د شاتو په حاصلاتو کې کال په کال زیاتوالی راځي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس بلار شو خوست ته. د خوست اوسیدونکي له ځایي طالب چارواکو ردی ځای له امنیتي منصبینو غواړي چې په ښار کې دي د نامسوله کسانو سره د وسلو د ګرځولو مخه ونیسي. دوی همداراز په ښار کې تورو شیشو لرونکو موټرو په تګ او راتګ هم اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډېر جرمونه د تورو شیشو لرونکو موټرو څخه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. بل لور ته د خوست امنیتي چارواکي وایي په دې اړه د دې ولایت ټولو امنیتي ادارو ګډه پریکړه کړې او د دې پریکړې مخې به د نامسؤوله کسانو سره د وسلو او د تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځولو مخه ونیول شي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست اوسیدونکي وایي په ښار کې د نامسؤوله کسانو سره د وسلو ګرځولو او د تورو ښیښو لرونکو موټرونو تګ او راتګ دوی اندېښمن کړي او غوښتنه کوي چې د دې دواړو ستونزو مخه دې ونیول شي. د خوست ښار اوسیدونکی غلام حسن عمری مشال راډیو ته وویل په ښار کې باید یوازې مسؤول کسان وسله ولري ځکه په ښار کې د وسلې ګرځول د خلکو فزیکي او رواني امنیت ګواښي.
د نفرونه وسلوال دلته چې بازار ته راځي که طالب هم وي چې دوی دلته په بازار کې مسؤلیت نه لري دا باید بند شي. ویل شي خلق نے رہی تکلیف یعنی ذہن ڈر بات تاثیر کی چسا حالات دے انسان دار کی احساس کی چولا سب گڑبڑی ہوئی سے کسی بھی بس یہ ملی اردو خونہ ملی اردو والا آگے اغس دی کرتی اغس دی بزور کی گرد دیش طالب اس دا پتہ نہ لگی در اختیام طالب دا کنا دا.
د خوست یو بل اوسیدونکی رقیب الله زلاند وایي چې د تورو ښیښو لرونکو موټرونو کې ډول ډول جنایي پیښې کیدلی شي.
تورو ښیښو کې وسله تیریږي کوم کسان چې نشه یې توکي استعمالوي هغه تیرولی شي یو بل ځای ته انتقالولی شي نو موږ تاسو ته د دښمن پته نه لګي د دوست پته نه لګي.
د خوست ښاریان وایي کچېرې په ښار کې د ناقانونه وسلې ګرځول او د تورو ښیښو لرونکو موټرونه بند شي نو د خوست ښار امنیت به نور هم ډاډمن شي. بل لور ته د خوست امنیتي چارواکي د خلکو یادو اندېښنو ته په کتو وایي چې په دې اړه ګډې پریکړې شوي او د دوی د منصوبینو لخوا به پلي شي. د خوست امنیت قمندان مولوي محبوب شاه قانت ویل د نامسؤوله کسانو لخوا د وسلو په ګرځولو او د تورو ښیښو لرونکو موټرونو په ګرځېدو بندیز دی او دا پریکړه به په ټولو یو شان پلي شي.
هغه چا ته چې موږ مخکېنۍ کومې پرسې مو ویر کړې دي یا موږ کارتونه ورته جوړ کړي دي د ولایت ملي امنیت او قمندانۍ په ګډ تفاهم سره دا پریکړه وشوله چې د ټولې پرسې او دا ټول څومره کارتونه چې ویر کړي شوي دي دا ټول ملغا اعلان شول. د تورو شیشو په مورد هم همداسې حکم ده چې تورې شیشې دا هم بندې که هر چا د موټر شیشې تورې وي لطفا د هغې نه موږ احتراماً دا هیله دو زمونږ په چک پاینو په تورو شیشو کې نرسي.
که څه هم د نامسؤوله کسانو لخوا د وسلو ګرځول او ښار ته د تورو ښیښو لرونکو موټرونو تګ او راتګ د خلکو د اندېښنو لامل شوي خو بل لورې ته د خوست امنیتي چارواکي وایي د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د جرمونو کچه ټیټه شوې او د قانون ماتونکو په پیژندلو او ښودلو کې ورسره ولسي همکاري هم ډېره شوې ده.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبې ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسپخین دونیمې بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه بلن خبرونه وورو.
د بلوچستان وزیر اعلی ویلي دوی به په صوبه کې وسوالو ته سر ټیټ نه کړي. عبدالقدوس لزنجو دا څرګندونې پرون په نوشي کې د ملیشا ځواک مرکز ته د سفر پر مهال کړي دي. دا له هغه وروسته دی چې د پاکستان فوج د فروری پر 15 وویل په نوشکي او پنجګور کې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسوالو پر ضد عملیات پای ته رسولي. بلوچ بلتون غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمي ویلي په دې بریدونو کې 14 غړي وژل شوي او ادعای کړی ده چې تر 100 زیات عسکري وژلي دي. د پاکستان فوج بیا ویلي چې د دوی نه سرتیري وژل شوي دي. د چین ولسمشر پرون په بیجینګ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې هوډ ښودلې چې د پاکستان سره همکاري لا ټینګ کړي. د چین د سرکاري ملاتړ لرونکي کمیونست ګوند ورسپاڼې ګلوبل ټایمز د ولسمشر جی چپینګ لخلي لیکلي چې د همکاري به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په چوکاټ کې ټینګ کړل شي او په زیربناو به پنګونه وشي. د افغانستان کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ کې د واوري شوېدو له کبله 9 کسان وژل شوي. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف مشالې لیټوي پېښه نن سهار وختي ډیورن کرښه ته چیرمه په ګوریګا سیمه کې شوې. د زیاته کړې تر اوسه له واورو څخه 9 کسان مړي راایستل شوي او 15 کسان ټپیان دي. د امریکا د ملي امنیت سرکار جیک سلیوان ویلي روس په راتلونکو ورځو یا اونۍ کې پر یوکرین یرغل کولای شي. نوموړي دا هم ویلي چې روس کولای شي یوکرین ته نږدې د ځای پر ځای کړو خپلو پوځیانو پر سر تاوتریخوالی د ډیپلوماسۍ له لارې هوار کړي. نوموړي دا څرګندونې د پرون د امریکا فاکس ټلویزیون ته په مرکه کې کړې دي. د پاکستان په سپر لیگ کرکټ ټورنمنت کې نن کوټا ګلیډیټرز د لاهور کلندر سره لوبه کوي. تاکه سبه دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د ماښام پر 9 بجې د کراچۍ په میدان کې پیلسي. تیر ماښام اسلام آباد یونایټډ کراچۍ کینګز لوبډلې ته په 2-0 نمبر ماتې ورکړه.
اوریدونکو لن خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه واوریدل. اوس وخت شوه د دونیز خبرونه قانوني لارې د خبرونه زموږ همکار بریوال کاکړ جوړه کړې ده. راځي چې ورته وښو. شو
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونې خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په سرکلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې په پاکستان کې د فیملی کورټس یا خاندانی چارو د ځانګړو عدالتونو په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. پر دې خبرې کوو چې د عدالتونو ته فیملی کورټس ولي وای. دا ځانګړي عدالتونه په ځینو مخصوصو ځایونو کې د مخصوص وخت لپاره وي او کڅنګ د دې ججان نارینه وي کنه شزینه ججان مقدمه اوري. دلته د مقدمو طریقې کار څه دی؟ که څوک د دې عدالت له پریکړې مطمئن نه وي بیا به څه کوي؟ داسې عدالتونه یوازې په پاکستان کې دي او کنه په نورو هیوادونو کې هم موجود دي؟ دا او دې ته ورته د نورو پوښتنو جواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پای رسره اوسئ. په پاکستان کې د نورو ځنګړو عدالتونو ترڅنګ د فیملی کورټس په نامه عدالتونه هم موجود دي. د عدالتونو ته فیملی کورټس ولي وای؟ قانون پوه رحیم وزیر وای د ته فیملی کورټس په دی وای چې یوازې پکې له ازدواجی ژوند سره تړلې مسلې هواریږي.
کچرته عائلی زندگی چې موږ ورته وایو په ټولنه کې چې شذا او خاوند د دې په منځ کې چې کوم مسائل دي لکه زبر یو مثال درکمه چې د طلاق مسله شو د فیملی کورټ ته راځي، د نکاح مسله شو د فیملی کورټ ته راځي، د نانو نفقه مینټیننس چې مطلب خزه خرچه غواړي کنه خرچه غواړي چې مطلب به منتلي د خرچه په قانون کې خاوند ذمہ وار دی خزه کوي بچو ته باور کوي هر میاشت د خرچه مسله راغله د فیملی کورټ ته راځي. کچرته د حق مار خبره راغله د ډاور اول نکان نامه کې دوی ویل چې زما دومره ډاور ورکاو بيځله کلسه کښله کښونه ویل دا بس سره ورکاو نو دا باندې کې نامه کې ولیکل شي کچرته خاون منکر شي بیا به کومه راخه د فیملی کورټ ته ځي. فرض کړه مخه خوده غواړي د فیملی کورټ ته راځي، نو د دې سره تړلې چې څومره ایشوز دي دا فیملی کورټ ته راځي.
نوموړی وای چې دا عدالتونه هم د نورو هغو په څیر په هر ځل کې لازمی او مستقیل دي چې هلته د ځای میرمنو د ستونزو هواری ته کار وکړي او هغوی ته انصاف ورکړي.
اپ د فیملی کوټ په هر ځله کې لکه فرض کوو ته د لتونه قبایلی سیمو ته وغځېدل نو په قبایلی سیمو کې چې چرته عدالت وي فیملی کوټ به خامخا وي او د ښځې د درسي به کېږي که نه چې د دې څه مسله ده.
دا چې په دې عدالتونو کې یوازې له کورني ژوند سره تړلې مقدمې کېږي نو آیا دا مقدمې یوازې ښځینه ججانې اوري او که نه نارینه ججان هم پکې کار کوي؟ ایڈوکیٹ رحیم وزیر وای کڅ هم د شذو د ش اظهار لپاره شزینه ججانو ته لومړی تو ورکول کیږي خو بیا هم په ځینو ځایونو کې پکی نارینه ججان هم وي.
اول خبره خدا دا چې دا ضروري نه چې دا زنانه وي ججان، لکه په اسلام آباد کې چې کم نه زیاتره غادي نارینه ججان دي کنه، نو خدا دې چې مطلب دوی پریفر کوي چې مطلب زنانه دي.
ایڈوکیٹ شاب خان وای په دې عدالتونو کې نارینه ججان یوازې د مخصوصو حالاتو پر وخت کار کولای شي.
فیملی کورٹ پروسیڈنگ سے سمرن دی دا زنانہ ججان ناستوی دا زنانہ اوری او هم زنانہ جج فیصلہ کئی دی کی سڑی چی کم دی سڑی ججان با فیملی کورٹ کے غا ایکسکلوڈ دی او پا اغا صورت کے چی کلا ایمرجنسی وی او زنانہ جج اویلیبل نی وی پا ٹرانسفر بانے لکہ یو خدا سی وی چی او ججا پا ناستا دا پخبل عدالت کے او غا پا چھوٹے بانے وی نو اخو آغا شانتے نا او چی کلا فرض کے یو ٹرانسفر شی وی او سیٹ خالی وی ویکیٹ پروت وی نو آغا سیٹ چکم دے ٹیمپرری طور بانے پسڑی بانڈا کی دیشی خو ادروائز فل فلیٹ چکم ادارت دا با زنانا چرائی دا قانون دے زنانا بغیر سڑی دا نشی شرور بخملہ بانے.
لانو موڑی میو پوچھتل چی پا فیملی کوٹس کی مقدمی پا کم صورت کی آو چنگ کی دے سی حقی وضاحت دا سی وکڑ
چی کل هم یو زنانا دا سی گرنی چی را دا آغی دا خاون دا خزی سرا یا دا بچو سرا معاملات ٹک ندی یا اللہ مکا یو خاون چې کوم دی د بلی خزی سره په تعلق کې دی یا د دین علاوه هغه خپل خزی ته یا بچو ته پورا ټایم نه ورکي، توجه نه ورکي یا اخراجات نه ورکي یا د هغه څه قسمه حق تلفی کوي لګیا دی، نو په دغه شانې صورتو کې چې کوم دی نو خزه چې کوم دی نو د خپل طرف ته یو وکیل زنانه یا سړی داغه تبزی هغه ته بخپله پورا مدعا وي هغه به دي زنانه لپاره یو داوه ته مونږ وایو چې هغه پیټیشن وی درخواست وي په دې کې پورا چې څومره قصه ده هغه لیکي د مهر باره کې چې مهر ادایګی نه ده شوی دا مهر باره کې ذکر کوي که خرچه نان نفقه ادایګی نه شي هغه باره کې هغه ذکر کوي فرض کا هغه خپل مور کړه ناشته وي او د هغه سامان جهیز چې کوم دی د خاوند کړه پروت وي داغه د پروټیکشن د پاره چې کوم دی نو هغه درخواست هغه په دغه دعوه کې ذکر په یو دعوه کې دا هم راوستي شي د دین علاوه که فرض کړه دی مور او پلار دی چې کوم سامان یې هیڅ کړی دی او د هغه نه علاوه که سکاله وغیرہ کړی ته خاوند اغستی وي داغه ذکر وی اپ ټول ذکر په کې دا راوړي او د ماشومان که فرض کړه دی ماشومان وي هغه ماشومان دوی دو دی سره په اوسېږي سره اوسېږي د هغه د پاره ماهانه خرچه دې د پاره دعوه تیار شي هغه دعوه د سینیر سیوجت سره جمع کیږي په ډیسټریکټ کې په ضلع کې سینیر سیوجت چې کندې نو هغه یو دعوه فیملی کورټ ته واستوي.
قانون پو زرغونه بړي سی وای په پاکستان او په ځنګړي توګه پښتنه ټولنه کې ډیر شزي داسې دي چې پرده کوي او د هغه لقبله عدالت ته زړه نه شکوي د دې په وینا د پاکستان آئین او قانون په دې برخه کې شزو ته یو اسانتیا هم ورکړې ده.
دا تر کیږي چې یو ورته خپل کیس جمع کړي مطلب چې ما دا شان دي دا مستمې ده د دې سره خپل فوټو یا دا شی یو شی لګي چې یا شتخلیکات کړني د فوټو مش منو زری نه د شتخلیکات دي یا دې دې سيزي به چې پردا کوي یا کور سره تلای نه شي نو هغه یو بنده هم ټاکلی شي چې لکه مش یو ترای اټورنی چې هغه ټاکلی شي چې زما په ځای به دا سړی به پېښې چې به دا ښځه پېښې چې زما مور یې زما دنده دا څوک شي یو بنده دا ټاکلی هم چې دا تر دغه مرکز دی پرولیج یې مرکز دی وشه چې تا پردا نه شین چې مې یو ته هغه ښځه پر کنه دغه خو هغه ښځه خپل راستي خپل کیس فایل کی لکه نور کیسونه چې کیږي چې ولا دی خپل بیان پکې کې واچي بس هغه کیس دغه سي جمع سي په کوټ کې.
ایڈوکیټ شاب خان ویل چې دا عدالت شزي او خاوند دواړو ته د خپلې صفایي او دفاع پر حق ورکوي او کبه هم پکې یو د عدالت لپریکړې سرغړونه کوي نو عدالت یا د انتظامی په مرسته په زور په منی
او کفرس کدا سي نوي الکو وي چیرې د خطورې خبرې درو دي خپل کیس چې کم دی نو دا کنټیسټ کول غواړم نو هغه د پرګه کوټ چې کم دی له شهادت د پر ټایم ورګي
دواړه فریقین خپل شهادتیان پیش کوي، یو فریق او بل فریق. چې کوم یو فریق خپل شهادتونو باندې خپله مقدمه، خپله دعوه او جواب دعوه ثابت کړه، که زنانه ثابت کړي نو هغې له ډیګري میلاو شي د خپل مهر د ماشومانو د خرچې د هر څیز دپاره. که خدا نخواسته په مهر کې وشي داسې وي چې هغه په نکاحنامه کې لیکلی شي چې ادا شوی دی یا نور څه خبره وي او هغه ثابت نه کړی شي، هغه یو شکت لري کې نوره بقایا ډیګري ښځې له ورکوي. او سړي له چې کوم دی حقوق زن آشوي ورته مونږ وایو چې ښځه به خاوند سره آبادېږي، هغه ډیګري میلاو شي. دغه دواړو ډیګري دلانې دواړه ښځه خاوند باوند وي. خو دی مګه په دې کې یو قسم د دې ډیګري نه انحراف کوي نو عدالت چې کوم دی نو په هغه باندې هغه آرډر زبردستې منلی شي.
اوس پوښتنه دا ده چې په فیملی کورټس کې فیصله سوې مقدمې په بل عدالت کې چیلنج کیدای سي او کنه؟ ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه قانون داسې تشریح کوي.
فرض کا یو پارٹی را د دې خلاف دوی ته مطلب د خلاف فیصله وشول نو دا دوی سیول ججز وی کنه، دوی اختیار نه سیول ججز وی کنه، فرست کلاس سیکنډ کلاس کنه. نو سیول ججز چې کله دوی عدالت کې دوی کیس مخ ته ورشي، دوی کیس واوري، د چا خلاف فیصله راغله، دوی به سینیئر سیول جج ته ځي او بیا به هایکورټ ته ځي، هایکورټ کې به دا ترسره کیږي. دوی
د ویل د پاکستان سپریم کورټ په 2020 کال کې یو داسې پریکړه کړې ده چې لمخې یا په عدالتونو کې میرمنو ته اسانۍ جوړې شوې دي
چې په کوم ځای کې اشد اوسېږي، اختیار یې اشد ته ورکړې دي. که اشد وایي چې په سند کې کیس کوم، دا په سند کې، که په پښتونخوا کې کیس کول غواړي، که په پنجاب کې کول غواړي، اسلام آباد کې کول غواړي، دا اختیار یې اشد ته ورکړې دي. او بل دا چې په کوم ځای کې پراپر سیستم نه وي، فیملی کورټ په دې چې کنسیشن جج سره اختیار شته چې هغه یو بل جج ته سیول جج ته اختیار ورکړي چې تاسو د فیملی کیسز واوري.
ایډوکیټ شاب خان وای د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د میرمنو لپاره په څه نه څه شکل کې ځانګړي عدالتونه وجود لري، خو د ده په وینا د پاکستان عدالتونه له هغوی سره په ځینو برخو کې فرق لري.
نورو هیواد کې چې کوم دی دا لکه فرق دی، پاکستان کې ولا بالکل سپیسیفای کړی چې فیملی کورټ به صرف او صرف فیملی کار، فیملی کیسز دا باوري. په نورو ځایونو کې چې کوم دی هلته کې سیول کورټ چې کوم دی هغه سره پاور زور کړی د فیملی کورټ، سیول کورټ د ځمکو کیسونه هم اوري وسره وسره فیملی کیسونه هم اوري. نو بیا په آی کې ترتیب چې کوم دنده کې پاکستان کې ایښود شوی دی چې زنانه به جج وي، نو په نورو ځایونو کې بیا هغه جج سړی هم کیدی شي. خو پاکستان کې ترتیب صرف د زنانو جج ځکه یخی دی چې د زنانو خبرې او د هغوی مسایل چې څه وي چې هغې ښه پولاو زنانه ته کولی شي.
قانون پوه زرغونه بړی چې وای د عدالتونو موجودګي ضروری ده، خو د دې په وینا تر هغه هم ضروری ده چې میرمنې په خپل حقونو خبرې شي. دی ویل چې د پخوا پرتله اوس په میرمنو کې د خپل حقونو په اړه شعور ډیر زیات شوی دی. نموړي د کوټې د شار د شپږو فیملی کورټس مثال ورکوي او وای
نه په دا فیملی کورټس کې د ورځې خامخا د 25 نمبر د لیست هغې په یو لیست کې دېرش کیسه لګېدلي، کم از کم 25 وخت دېرش کیسه خامخا د ورځې لګېدلي. په شپږ ورځې دي، په هفتې کې شپږ ورځې ورکینګ دېز چې مېدته، دا شپږ ورځې کې دېرش دېرس چې لګېدلي. نو تاسې خپله اندازه ولګوئ چې څومره شه دي به راځي. بیا د دوی تاریخ ته یو لس ورځې بعد تقریبا لګېږي، هفته یا لس ورځې بعد تاریخ بېرته دا شه دي به راځي. نو دې مطلب دا شو چې شه دي راځي، خپل حقوق له راځي، خپل جنګ له راځي چې په خبرې شي. اصل کې خبرېدل ډېر مشکل دی.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لار خبرونه کې په پاکستان کې د فیملی کورټس او د هغوی د کار په اړه د قانون پوهانو خبرې واوریدې. په راتلونکو خبرونه کې به د یوې بلې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه کوم. هر ځای چې یاست ژوندی، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اور اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونه د رڼا په لور. په نننۍ خبرونه کې په دې خبري شوې دي چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت په واک کې دراتلو وروسته د جنکو د تعلیم لپاره څه اقدامات کړي دي، خلک یې په اړه څه وایي او حکومت په خپله په دې اړه څه نظر لري. راځئ چې د خبرونه واورو. اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د نیس اجمل سلامونه اومنه. اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د تعلیم او په خاصه توګه د جنکو تعلیم لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي او له وجې یې په سکولونو کې د ماشومانو شمېره زیاته شوې ده. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په ټویټر یو پیغام کې ویلي چې دوی ضرورتمند او تکړه ماشومانو جنکو ته د وظیفو په سکول کې د دویم شفټ پیلولو، د نوو استادانو برتیانو د تعلیم لپاره د پوهاوي مهم او په سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار ښه کولو سره سکول ته د تلونکو ماشومانو شمېره زیاته کړې ده. خو په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو پوهان وایي چې حکومت اوس هم د خپلو ژمنو مطابق د تعلیم په برخه کې کافي کار نه دی کړی. په دیر کې د جنکو د تعلیم مبارزې تنزیله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت په واک کې تر راتللو وروسته د یو څو میاشتو لپاره تعلیم او صحت دواړو ته ډېر پام کړی و، خو اوس یې زیاته توجه یوازې صحت ته ده.
اوس خو نه، خو پاس ورځو کې بالکل ایجوکیشن فوکس کړی و. کم گورنمنت سکولز چې دي که نه، هغه یې ډېر زیات هغه یې مونیټرینګ سټریک و، نو د هغې هغه حالات داسې شوي وو چې د پرایویټ سکولز نه هم ښه شوي وو. چې کوم حالات دی نو اوس خو یې ډېر زیات هغه چې دی که نه فوکس هیلت کړی دی که نه، هغه ایجوکیشن یې بالکل شاته پاتې کړی دی. فیمل ایجوکیشن که زه درته خبرې وکړم که نه، زمونږ چې کوم هیلی ایریاز دي نو په هغې کې خو زه ویم پرایمري سکولز شته، هغه هم د بوایز ډېر زیات، لکه اپر ډېر که زه وګورم د ګرلز د بوایز سکولز نشته، نو هغه ګرلز چې دي که نه هغه ده تری یا فورت کلاس پوری د هغې بوایز سره سکول وایي که نه، آفټر هغوی چې ففت لکه پرایمري ایجوکیشن کمپلیټ کړي که نه، نو د هغوی دپاره بیا هیڅ فیسلټی نه.
د 2013 کال د اگست په 13مه عمران خان د وزیر اعظم سوګند پورته کړ. نوموړي د خپلې دندې سنبالولو وروسته په هیواد کې د نورو پرمختیایي کارونو د شمونو ترڅنګ د تعلیم لپاره د اقداماتو کولو هم ویلي وو. د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان غړي او د تعلیم مبارز عمران ټکر وویل چې موجوده حکومت د سکولونو شمېرې زیاتولو لړکې کار نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې د صوبې په لرو پرتو سیمو کې اکثره د جنکو د میډل او های سکولونو ډېره کمی ده چې له وجې هغې خپلې زده کړې پوره نه کړي. عمران ټکر وایي چې کلتور او ټولنیز بندیزونه هم د جنکو د تعلیم په لار کې خنډونه دي، خو باید ریاست هم د تعلیم لپاره خپلې ذمهوارۍ پوره کړي.
یاره په ظاهر هدي وایي چې یاره مونږ په دې باندې زیات فوکس دی، وایي چې یاره جنکو تعلیم باندې زمونږ فوکس زیات دی او مونږ لپاره بجټ هم زیات کړی، مونږ ته سکول نه هم زیات کړه، مونږ ته استادان هم زیات کړه، او بیا هم چې ریشو را واخلي د دې چې خپله کومه سروې ده 2017 سرکاري اداد شمال چې نه آئی کې لکه 60% گرلز چلډرن چې دي نه هغه اوټ آف سکول دي. یاره د پنځمه پورې که ماشومان چې سبق ووایي یا نه شپږم ته چې دي یا اووم ته چې دي، نو هغه سکولونه ولې پرېږدي؟ دا هم په کې یو سوال دی. لکه پرایمري سکولونه به هغې ته په ډور سټپ باندې، میډل سکولونه به هغې نه لري، هایی به بالکل هغې په کلي کې دی که نه، نو بیا هغه د ایکسپنسز سره هم ریلیونسي ساتي، خرچې سره هغه پیرنټس به تشکولی شي که نه شي. زمونږ چې کوم هغه مایند سیټ روایتي دا پنځه شپږمې وي دا ډېر دی، دا سم د پردي کور ده که نه، نو دا هم پکې یو فیکټر دی. هو، دلته مونږ رول ډسکس کوو د ریاست د قانون چې هغه چاته دی.
د پاکستان حکومت په 2013 کال کې د ماشومانو د تعلیم لازمي کول لپاره آرټیکل 15 ای منصور کړ. په دې قانون کې ویلي شوی وو چې په سکول کې د ماشومانو نه داخلولو په صورت کې به میندې پلرونه جرمانه کیږي. د 13 آئینی ترمیم وروسته چې کله صوبو ته اختیارات ورکړل شو، نو وفاقي حکومت صوبایي حکومتونو ته هم د آرټیکل 15 ای عملي کولو ویلي وو. خو د تعلیم مبارز عمر اورگزی وایي چې حکومت د دې قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی دی.
نا په 2010 کې پاس شو، آلموسټ لس کاله وشو د دې بیل. بدقسمتی خبره ده چې دا په یو صوبې کې هم نه ده لاګو شوی. خیبر پختونخوا کې په هغه ټایم کې چې کله 2015 کې دا بیل پاس شو په صوبایي اسمبلی نه، هغه وخت کې مونږ سره 25 لکه ماشومان په خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر وو. ولې چې 2015 کې قبایلي ضلع د صوبې حصه نه وه، نو هلته کې ډېر اسانه وه چې دا وشي. ولې چې پولیس هم هغه کې انوالو شو چې یاره والدینو ته به کومه سزا ورکولی شي چې خپل مشمان سکول ته نستي او بیا د سې علاقې دي چې چلته د سرکاري سکول نشته الته به حکومت لپاره څه سزا تعین کیږي چې که حکومت تل تک مشمانو ته سکول پرووایډ نکو یو رول اف بزنس بیا تیار شو خو هغه خپل قسمت سره اوسه پورې پبلش شوی نه دی اوس تا کې ما هم خپل امپورټ شوز ما هم خپل پک سټډي وا خو اوسه پورې پنځه کال وشو هغه اوسه پورې لاګو نه شو
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه سمو د وړاندې ویلي وو چې په صبح کې اتلس لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. خو د تعلیم مبارز عمر اورگزی سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره زیاته یادوي. نوموړي زیاته کړي چې په قبایلي ضلعو کې سلور اویا فیصد جینکې له سکولونو بهر دي.
مین خبره موږ سره راځي د ایجوکیشن فینانسینګ یعنی د تعلیمي چکم بجټ ته د دې خبر راځي ولی چې اوس موږ موږ سره په صوبې کې ودیش لکه مشمان د سکولونو نه بهر دي چې هغه کې زیاته درد جنکو ده او هغه جنکو چې کوم په هلي ایریاز کې یا په ټرایبل ډیسټریکټس کې اوسېږي. پریویس ټینیور کې د پی ایم ایل ان چې کوم حکومت او هغه په خپل سنټرل جی ڈی پی چې کوم موږ ورته وی هغه ایجوکیشن بجټ 3.2 تر سوالو خو بیا بدقسمتی سره دا واپس راغلو موږ 2.8 کې اوسم ناست یو. انټرنیشنل ټریډ مارک دا وایي چې که تاسو تعلیم حکول غواړي نو تاسو به د خپل بجټ جی ڈی پی چې کوم ده د 4% به تاسو ایجوکیشن ته ورکوي. او د طریق انصاف مینیفیسټو دا وایي چې موږ چې کله حکومت راشي نو موږ به 5% اف جی ڈی پی به موږ تعلیم ته ورکو خو بدقسمتی سره اوسم 2.8 کړه.
اوریدونکو تاسو ته رڼا په لور خبرونه اوري. د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ له لارې هم اوریدئ شئ. طریقې ساده ساده
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. اوریدونکو درنا پلور خبرونه کې درته هر کلی وایو. نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د خیبر پختونخوا موجوده حکومت په صوبه کې د جنکو د تعلیم لپاره سهلی سلی کوي او د تعلیم مبارزان یې په اړه څه نظر لري. په باجوړ کې د جنکو د تعلیم لپاره کارکوونکې استاذه فاطمه اقبال وایي چې قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې د شاملولو پر مهال حکومت ژمنې کړې وي چې هلته به وران شوي سکولونه بیا آبادوي او د دې ترڅنګ کومو سیمو کې چې د سکولونو کمی وي هلته به نور سکولونه هم جوړوي. نوموړې وایي چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا سره د شاملولو وروسته الته د تعلیم په لړ کې کار شوی دی. خدا آبادې په لحاظ سره دا کار ډیر لږ دی.
نه حالات خو مخکې په شان نه دي. شکر الحمدلله کافی امپروومنټ راغلی دی خو نور هم پکار دی. دا نه چې دا کافی دی خو دا دی چې راغلی دی خو نور هم ضرورت ډیر زیات دی. داسې چل دی چې ریشو چې کومه ده کم از کم د پیله د دې 3 ایئرز نه پیله چې کوم ټایم وو لکه خو بالکل داسې ټایم وو چې چا به نه لېږلې ښه ښکاره به یې ویلم چې یاره موږ یې نه لېږو او داسې لکه ښه به نه ګڼله کېدلې سمپل ورډس کې خبرو کوم. خو نن سبا خو داسې دی چې لېږي دلته هایر ایجوکیشن مطلب لکه تاسو به بلیو نه کوئ زموږ په دې باجوړ کې یو د ګرلز ګورمنټ کالج دی هغه په ښار کې دی نو هر چا ته اکسس هلته کول ډېر زیات ګران دی. او بله خبره د های سکولونو ډېرې زیاته کمی ده. ستر زما داسې سټوډنټس مخې ته راځي چې زه وتم تاسو ولې میټریک نه پاس نه کوئ نو هغوی ما ته دا خبره کوي چې میډم موږ څنګه لاړ شو موږ څوک بوزي ځکه چې ښار ډېر زیات لري دی کالج ډېر لري دی نو دا ده چې لکه اکسس یې وته نه کېږي ترانسپورټ مسله یې خامخا بل کس غواړي لکه چې دلته سیمه یوازې نشي تللی یو میلو سره لازمي دی.
د تعلیم مبارز عمر اورگزی بیا وایي چې حکومت د جنکو د تعلیم لپاره اویا فیصد بودیجه بیلوي خو په کار داده چې دا پیسې په سمه توګه ولګول هم شي. نوموړي زیاته کړه چې په سکولونو کې د جنکو شمیرې زیاتول لپاره د مهم وړاندې د تعلیمي ادارو شمیر زیاتول ضروري دي.
په
خیبر پختونخوا کې گرلس ایجوکیشن کو وګورئ کنه گرلس ایجوکیشن زمونږه همیشه پاتې ایریا دی، یعنی گری ایریا مونږ ورته وایي چې دا همیشه مونږ په دې باندې کار نه دی کړی. خو بیا د 70% کې مونږ څومره بجټ سپینډ کوو دا یو سوال ده. مونږ الوکیشن خو زمونږ سپینډینګ ډېر کم وي. یعنی تاسو دې ته سوچ وکړئ چې په تور غر کې یو هم هایر سیکنډري سکول نشته د جنکو، کالج خو ځان ته خبره ده کنه. نو بیا مونږ څومره سنسیر یو یا څومره کمیټیډ یو ټو ورډز گرلز ایجوکیشن.
د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومان شمیر زیاتولو لپاره د داخلو یو مهم وکړ چې د حکومت په خبره لخپل ټاکلي هدف 8 لک څخه پکې زیات، یعنی څه د پاسه 9 لک ماشومان داخل کړل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبای اسمبلی غړي عائشہ بانو مشال ریډیو تول چې حکومت د ماشومانو د داخلولو لپاره د کامیاب مهم د جنکو تعلیم لپاره د 100% بودیجې او د وظیفو ترڅنګ یو شمېر اقدامات کړي دي.
چې څومره هم زمونږ بجټ تیر شوی دی، نو زمونږ پرایورټیز چې کم دي هغه آوټ آف سکول چلډرن کې اسپیشلی چې کم دي جنکو بل شره زیاته وه. نو دې لپاره چې کم زمونږ بجټ مختص شوی نو هغه 70% چې کم دي هغه د ګرلز ایجوکیشن لپاره او 30% د بوایز ایجوکیشن ڈیڈیکیٹ کرے او تو سکول ماشومان شرا کی جنکے دے تو پار زیادتی تھی زکر چھے بعض اوقات جنکے یا سکول نلری وی یا ڈسٹنس وی یا دسے پور بیک گراؤنڈ نوی ہمبل بیک گراؤنڈ نوی چھے آغت لے لیشی تو آغی دا پار زمونگا دا سٹائپنڈ والے یو آغتی چھے کم کے زمونگا سپیشلی نیولی مرجڈ ایریاز یا سوائل فاتح چھے کم دے آغی کے دا پروجیکٹ ہوتا سے زمونگا چھے کم دسے فار فلنگ ایریاز دین چې کوم کې ته چې نو کوشره لګه زیاته اوټ اف سکول وا نو هغه ځکه موږ سټایپنډ ورکول شروع کړی دی او هغه سټایپنډ ډیپند کوي چې کوم کلاس ماشومه ده، مطلب هغه تقریبا 1500-2000 پورې هغه سټایپنډ ورکړی کیږي. او نو دې دا بچ نه هم زموږ دې رچ نه کې چې کوم دی نو هغه سکولونه ریګولرلی اٹینډ کوي نه کوي.
اشبانو زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې سکول ته د ماشومان او جنکو د نتللو یو بجا د خزینه استادانو کمی هم و، خو موجوده حکومت د استادانو په برتیانو کار پیل کړي او شاوخه نه سلوی اختره استادانی برتی کړي دي چې پکې یو شمېر خزینه استادانی هم دي.
ټیچران چې کم دي هغه اټینډنس ما په خیال کې 2020 کې چې کله هغه مانیټر کولو نو هغه 2021 کې هغه ما په خیال کې 93% 92-93% ترسته دیو. د سې ایریا چې کم سي کې سرکاري سکولونه نشته ده نو هغه کې دی کمیونټی سکولز انگیج کړي دي. بیا سیکنډ شفټ چې کم دی هغه سٹارټ شوه دی. سیکنډ شفټ کې چې کم دی هغه تقریبا 1123 سکولز چې کم دی دا په ټارګټ کې دي چې نوې سکول جوړول او کنسټرکټ کول او بیا هغه ته پاره ټیچران او هر څه کول هغه په لګ شانتي ظاهر ده ټایم لګي.
اور ادن کو دعوی د دیونه درنا پلور خبرونه تاسو د خبرونه په انټرنیټ په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکو بل خبرونه پورې را لای اجازه راکې د خپل پامان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام ترش پگو